السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبره واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتي ډلې د دوی په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پایل خبرونه کوو. د اقتصادي همکاریو سازمان وزیرانو شورا د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ څرګند کړ. په لوګر کې هغه وسلول وژل سوي چې د پکتیا د درویو قاضیانو او د محکمې د یوه مامور په وژنه کې لاس درلود. د امریکا ولسمشر به راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي کوربه وي. د اقتصادي همکاریو د سازمان وزیرانو شورا یا ایکو په خپل څلورشتمه غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې کړې ده. د ایکو سازمان غونډه د ترکیې په کوربتو په انتالیا ښار کې پرون وسوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین میرویس ناب د افغان هیات مشري کوله. شغلی ناب په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې ګډونوالو ته ویلي چې اقتصادي سوکالي مستقیما له سولې سره تړاو لري او دا چې افغانستان د نړۍ په استازیتوب د ټوریزم په وړاندې جنگ مخ ته وړي باید ټول په دې جګړه کې ونډه واخلي. د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو لس دایمي غړي لري چې افغانستان له 1902 مریض کال ورسره یوځای شوی دی. د لوګر چارواکي وای دا افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وسلول وژل سوي چې د پکتیا د درویو قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. امنیه قمندانی وای دغه عملیات تیر ماښام په محمد اغې ولسوالۍ کې سوي دي. د لوګر د امنیه قمندانی وایند شاپور احمدزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل دغه وژل سوي وسلول په دولت ضد فعالیت بوخت وو.
څلور تنه طالب ترهګر د یو قمندان ویسودین مشهور په احمدی په شمول هغه محل د وی زواک لخوا په نه خشول چې د خپل شمو پلانونو په عملی کولو بوختول.
د دوه عملیاتو په اړه وسلوړو طالبانو رسنوي ته څنی دی ویلي. تیر پنځشنبه د کابل لوګر پر لوی لار د وسلوړو په کمین کې د پکتیا د سنف محکمې یو مرستیال، دوه قاضیان او یو مامور ووژل سول. پیښه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې سوي وه. د ملي اردو مسولان وایي چې په فاریاب کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو ازبکستاني جګړه مارانو او دوو لوړ پوړو طالب قمندانانو په شمول 9 وسلوال وژل سوي دي. د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد انی پریزایی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
در نبرد کې نیروهای امنیتی با حرس افغانای طالب
په هغه جګړه کې چې امنیتي ځواکونه د طالب ترهګرو په وړاندې درلوده، د څلور ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوی قاضي ملا محمد رحیم له فدا محمد سره یو ځای چې د اتمراد کور په زوی مشهور وو او دوه ازبکستاني وګړي چې یو یې د سیف الله اکا په نوم تثبیت شوی، دوی له 15 نورو ترورستانو سره وژل شوی دي.
د څلور ورځو راهیسې په فاریاب کې د طالبانو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات روان دي. د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې 40 وسلول طالبان وژل سوي دي. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ټیکواندو ملي لوبغاړو د چین په کوربتوب د ټیکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي. د ټیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شاهزاد تېره شپه د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په چاینا اوپن کې 14 مملکتونه ګډون کړی وو چې مشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې څلور خپل حریفان ماته ورکړي او سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د دوهم وزن په اولمپیکي وزن کې او محسن رضایی زموږ هغه بل ټکړه لوبغاړی وو چې وتوانېدل چې د سره زرو مډال ترلاسه کړي.
شغلی شهزاد زیاته کړه چې په دغو لوبو کې د نړۍ ډیرو تکړه لوبغاړو برخه اخیستې وه او افغان لوبغاړو په دغو اتلولیو سره په اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره یو بل ګام هم پورته کړ. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له یوې مفتشې سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډراولو یو غیر مواجه عمل بللای دی. مایک پامپیو وړ مرز ویلی و چې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشه نیولې او راپورونه وایي هغې ته د لنډې شیبې لپاره له ایران څخه د وتلو اجازه هم نه و ورکول سوې. خو د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندي د ایران د وروستي اقدام دفاع وکړه. هغه ویلي چې د ایران حکومت د اکتوبر د 23مې د قضیې پر مهال کوم غلط کار نه دی کړی. ایران ویلي چې د ناتانس په نوم د یورانیمو د غني کولو بټۍ ته یې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتش د ننوتلو مخه ځکه ونیوله چې د دې اټومي بټۍ په دروازه کې یوه الارم یا خبرداری د اندېښنې ولاړې کړې چې د مفتش ښایي کوم مشکوک شی له ځان سره لېږداوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته باید اجازه ورکړل سي چې خپل کار له خنډ پرته ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ کوربه وي. دوی به پر پوځي لګښتونو په داسل کې خبري وکړي چې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر متحدانو فشار ته دوام ورکړي چې د خپل دفاع لپاره دي نور لګښتونه هم پر غاړه واخلي. سپینې ماڼۍ پرون ویل چې دواړه رهبران به راتلونکي پنجشنبه سره وګوري چې د ناټو د متحدانو لخوا د دفاعي لګښتونو پر زیاتولو او په منصفانه ډول دغه بار ته پر اوږه ورکولو بحث وکړي. دا کتنه په داسل کې کړي چې په پم کې ده د ډسمبر پر 3مه او 4مه په لندن کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه سي. د ناټو له پوځي تړون سره د ولسمشر ټرمپ اړیکې له لوړو ژورو ډکې ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د ټاکنو د کمپاین پر مهال دغه تړون منسوخ بللی و، خو تر ولسمشر کېدو وروسته یې دغه تړون ته د اهمیت په سترګه کتلی دي. او په هسپانیا کې به نن خلک په عمومي ټاکنو کې چې په تیرو څلورو کلونو کې څلورم انتخابات دي برخه واخلي. نظر پوښتنې شي چې په 350 کسیز پارلمان کې به کړکیچ دغسې دوام پیدا کوي. که څه هم د اسپانیا سرپرست صدر اعظم پیدرو سانچیز او واکمن سوسیالیستان به په نننیو انتخاباتو کې مخکې وي، خو اکثریت رای به ترلاسه نه کړي. محافظه کار اپوزیسون ګوند یا پی پی به هم هڅه وکړي چې په پارلمان کې خپل حضور ولري. د اروپایي ټولنې د څارونکو لخوا به د افراطي واکس ګوند کړنې په دقت څارل کېږي چې د نظر پوښتنو له مخې تر ټاکنو وروسته شایي په درېیمه لویه پارلماني ډله بدله سي. واکس د اپریل میاشتې په ټاکنو کې د پارلمان 24 سیټونه ګټلي وو. دا لکه چې په 1915 میلادي کال کې پخوانی دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو مړ او هسپانیا ډیموکراسي ته ستنه سوه. دا اول وار لپاره د یوې افراطي شي اړخې ډلې لخوا د پام وړ لاسته راوړنه ګڼل کېږي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون پر رڼا کې ترسره کوي. دغه کمیسیون وایي چې انتخاباتي ډلې د دوی په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په پروسه کې یو نوی لانجه پیدا شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروسته له هغه چې د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د رایو د بیا شمیرنې د پروسې له څاره لاس په سر شو، له دغه ټیم غوښتي چې خپل څارونکي بیرته کمیسیون ته ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان ذبیح الله سعادت پرون شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د طرزالعمل له مخې کار مخته وړي او انتخاباتي ډلې دې ورسره همکاري وکړي.
موږ غوښتنه همدغه ده چې دوی دې همکاري وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره. هفته باندې دیر شو، نړیوالو کورنیو نظرو بنسټونو سیاسي اعضاب نمایندګانو او د کاندیدانو استازو به شتون درلودو. زمونږ تمه همدغه ده چې دوی هم په دا پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته، تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پریکړې په اساس د څه باندې 8000 هغو محلاتو د رایو بیا شمیرنه پیل شوې چې ځینې ستونزې پکې موجودې دي. د کمیسیون په خبره په پوره شفافیت به رایې بیا شمیري او تر هغه وروسته به د رایو د تصفیې مرحله پیلوي چې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا شي. خو د ثبات او همپالنې ټیم ټینګار لري چې کمیسیون د پاکو او ناپاکو رایو تر جلا کولو مخکې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي چې دوی ته د منلو نه ده. د عبدالله په مشرۍ دغه ټیم په یوه اعلامیه کې خپلو ټولو څارونکو ته امر کړی چې خبرې تر روښانه کېدو پورې دی د دوی په خبره په دې غیر قانوني پروسه کې ګډون نه کوي. د افغانستان د اوسني جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي ټیم مشر محمد عمر داوودزی بیا ویلي چې د افغانستان خلک د رایو د نتیجې اعلان ته په بې صبرۍ انتظار کوي او دا ټیم هم د انتخاباتو کمیسیون غواړي چې نتیجه په ټاکلې نیټه اعلان کړي. ښاغلی داوودزی په هغه اعلامیه کې چې پرون ماښام یې په خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې، دا هم لیکلي چې نورې انتخاباتي ډلې دې له شواهدو پرته غیر مسؤلانه خبرې نه کوي او د ټاکنو د روڼتیا په برخه کې دې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان په انتخاباتو باندې سږ کال څه باندې یو لک کورنۍ او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. له دې ډلې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د کاندیدانو او د استازیو د نظارت نشتوالی د ټاکنو قانونیت ته صدمه رسوي. د دغه بنسټ ویاندي سمیرا رسا پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروسې د قانونیتوب او مشروعیت لپاره د ټولو انتخاباتي دستور شتنوالی ضروری ده. هر څومره چې جنجالونه زیات شي نو د دې ملي پروسې په زیان دي او موږ یې تقبیه کوو. د ټاکنو کمیسیون مکلف ده چې د دې جنجالونو په اړه وضاحت ورکړي.
اغلی رسا زیاته کړه کمیسیون د ټاکنو د هرې مرحلې لپاره ټاکلې نیټې ځنډولي او دا چې د لازم وضاحت د نشوالي په خاطر اوسنۍ تازه لانجه رامنځته شوې په یو ډول د کمیسیون د مدیریت کمزورتیا په ډاګه کوي.
په کابل کې ورسپانو د رایو د بیا شمیرنې په اړه لیکنې او تبصری خبرې کړې دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي د ټاکنو کمیسیون د هغو څه د پاسه 8000 محلونو د رایو بیا شمیرنه په داسې حال کې پیل کړې چې د ثبات او همپالنې اسلامي عدالت او عدالت او امنیت ټیمونو د یو لړ اعتراضونو په ترڅ کې دغه بیا شمیرنه تحریم کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي دغه اعتراضونو ته په پام کچیرې د دې پروسې د دوام لپاره یوازې د اشرف غنی دولت جوړونکي ټیم پاتې شي ستونزمنه ښکاري چې د ټاکنو دغه پروسه دې بحراني نشي او د 2016 کال د انتخاباتو بدنامه لوبه دې بیا تکرار نشي. وړاندې راغلي په دې شمیلونی ولس کې به د 1.5 میلیون نه لږو په درغلیو ککړو رایو کې ګټونکي چې په طبیعي ډول هم اعلان شي هیڅ مخالفت ورسره ونشي څومره مشروعیت درلودی شي. رسپانه وای ځواب روښانه دی چې بیا به د دې ستونزو د هواري لپاره لوبغاړی رامخته شي. دنیا ورسپانې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړې، آیا پوهیږئ چې ریښتینی او پاکې رایې څومره دي؟ وړاندې راغلي کله چې د انتخاباتو په تړاو خبرې کېږي ذهن ته مو له ځنډ پرته د پاکو او ناپاکو رایو شمیرنه درېږي. دا ځکه چې د افغانستان په ټاکنو کې زیات شمیر تقلبي رایې کارول کېږي او په تیر کې هم یو زیات شمیر تقلبي رایې د پاکو هغو په نوم شمیرل شوي او د ملت په برخلیک کې لوبې کړې. د سرمقالې لیکوال لیکي د رایو د شمیر په تړاو بېلابېلې څرګندونې کېږي، خو یو شمیر بهرنیو سرچینو چې له ولسمشریزو انتخاباتو سره نږدې پاتې شوي او دغه پروسه یې څارلې ویلي چې د پاکو رایو اصلي شمیر 1.2 میلیونه دی او پاتې نورې ټولې رایې شکمنې، تقلبي او تورې رایې دي چې ځینې لورې د پاکولو په هڅه کې دي او غواړي په یو ډول د انتخاباتو پر کمیسیون وشمیري.
پتو چې وګورئ واژما جبرخیل او تمنا واحدی د موسیقي پروګرام پیلوي خو ترغه مخکوري چې په خوست کې دني عالمانو له خلکو غوښتنه وکړه چې د یو بل ترڅنګ دی په سوله او یووالي کې ژوند وکړي. دوی د خبرې د میلاد النبی په مناسبت جوړوسو مراسم ته وکړي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
د خوست دینی عالمانو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد لمانځنه کې ویل چې د اسلام پیغمبر خلکو ته په خپلو کې د یووالي، سولې، سوداګرۍ او د ژوند په ټولو مثبتو ډګرونو کې د پرمختګ لارښوونې کړې دي. یاد لمانځغونډه چې د شنبې په ورځ د خوست اداري کمپلیکس په جومات کې د دې ولایت د لسګونو خطیبانو او ملا امامانو په ګډون جوړه شوې وه. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان له خلکو وغوښتل چې د اسلام د دین د ارشاداتو سره سم دي د امن او سور ژوند غوره کړي.
نبی علیه السلام په عمر ته د خلکو په یووالي، پرمختګ، اقتصاد، تجارت په دانه به ټینګار لرلو. مونږ تاسو باید په سوله کې ژوند وکړو، مونږ تاسو په امن کې ژوند وکړو، مونږ تاسو په پرمختګ کې ژوند وکړو.
دینی عالمانو په خبرو کې دا ویل د اسلام پیغمبر نړۍ ته ځان سره د مینې او ښه ژوند پیغام راوړ او خلک له هر ډول ظلم او زیاتی منع کړل.
رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هستی، هغه شخصیت وو چې د عالم ته عام رحمت وروړو. رحمت منا مینا محبت وروړو او د مظلوم دی کومک او د ظالم دی ظلم نه لاس نیول او عموما بشریت ته انسانیت مینا او محبت وروړو.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد په مناسبت د جوړې شوې ناستې ویناوالو د دینی عالمانو ته خبرو کې ویل ترڅو چې خلک د اسلام په اصلي ماهیت او جوهر پوه نشي دا ولس به تل د پردیو فتواګانو قرباني کیږي.
ترڅو موږ په دغه جوهر باندې ځان پوه نه کړو موږ هم احترامي خلکو ته ونه کړي موږ به تل د پردیو فتواو قرباني کیږو. من بتل د دغسی دلو تپلو د افکار قربانی کیو چې هغه به مرید دین پونم چې به دوزخ.
د خوش چارواکی وای چې روانه ونی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم